افغان با خبرها و گزارش های تازه برای ارائه یک برنامه دیگر به استودیو آمده. آقای افغان خوش آمدید.
تشکر مننه سهر صاحب لطاس مننه د وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. دا یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا ده چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غواړي چې له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. لومړی هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د هند صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې پر یو پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د جمع اجازات ژمنه کړې. د روسیې د پارلمان یا سټیټ ډوما لپاره انتخابات په لرې ختیځ کې پیل شول. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک روسی شوی او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري د اندېښنې پر ځای د له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د افغانستان اجرایی ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالنډ هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. دا هم بشپړ خبرونه نه ده. افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک وروستی شوی او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د اجرایی ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل په خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ شوې دي. اجرایی ریاست په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې د وروستي کېدو خبره کوي چې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وو چې اجرایی رئیس له دغې موافقتنامې سره مخالف دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري د اندېښنې پر ځای دې له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. ښاغلي مسلم یار چې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې دا هم وویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له چا سره ښې اړیکې وپالي.
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل یې سره د مخالفتونو.
د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني هند ته رسمي سفر وکړ او هلته یې له هندي چارواکو سره درې اقتصادي تفاهم لیکونه لاسلیک کړل او هند له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان اجرایی ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالنډ هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. له دغه ریاسته په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د هالنډ له سفیر سره د بروکسل د ناستې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله په سیاسي او امنیتي برخه کې د هالنډ همکاري مهمه بللې ده او وروستۍ خبر هغه ده چې په بلخ ولایت کې یو کس خپله کوژدنه او خواښي وژلې دي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادري وایي حمدالله تېره شپه په ډزو خپل کوژدنه او خواښي د نامعلومو دلایلو له کبله وژلې دي. ښاغلی قادري وایي که څه هم حمدالله په تېښته بریالی شوی خو د پیښې په تړاو یې دوه کسه نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د بلخ د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبر ورکړی و. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکي او بزدلانه بللې ده. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو نن سهار وختي په اوري ښارګوټي کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه اوولس سرتیري یې ووژل. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. چارواکو وویل یو نامعلوم شمېر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغې کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ته ننوتل. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې له تروریزم او تروریستي ډلو د پاکستان مستقیم او دوامداره ملاتړ ډیر نهیلی کړی دی. هغه همداراز ویلي چې ډیرې او کره نښې نښانې د دې څرګندونې کوي چې د اوري د حملې عاملان ښه روزل شوي او په درنو وسلو او ځانګړو وسایلو سمبالو. د هیمالیا دا سیمه له هغې راهیسې چې د جولای په اتمه نیټه د یاغیانو یو مشهور قمندان د هندي ځواکونو لخوا ووژل شو د هند پر ضد د پراخو مظاهرو شاهده ده چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. روسیه وایي د سوریه پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایی بمباري د جنایي تیروتنې او د اسلامي دولت له ډلې د سترګو پټولو ترمنځ یوه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه پیښه د داعش، جبهة الفتح الشام او نورو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې له موسکو سره د په نه همکارۍ کې د واشنګټن لچ په ډاګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له واشنګټن وغوښتل چې دغه پیښه په رښتینی توګه وڅېړي او زیاتوي دا پیښه د اوربن عملي کولو له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا او روسیې په ګډه رامنځته کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د امریکا جټ الوتکو په بمباري کې د سوریې د حکومت 12 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا پوځ دا منلی چې ښایي دغه بمباري چې د داعش ډله په نښه شوې وه په غیر عمدي توګه د سوریې پر ځواکونو شوي وي او زیاتوي چې په دې اړه څېړنه کوي. د روسیې د 4500 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لری ختیځ کې پیل شوي. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن د متحدې روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ دریځ وساتي. د روسیې لری ختیځ له موسکو څخه نه ساعته مخکې دی او د رایې ورکولو بهیر به چې مرکزونه یې تړل کیږي د بالتیک د سمندرګي په غاړه تر کالینینګراد پورې 22 ساعته وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی به کوم ګوند ته رایه ورکړي وویل دی دې ته اړتیا نه لري چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي ځکه د متحدې روسیې ګوند د تاسیس کړی دی. د میشولینا په نوم د موسکو یوې اوسیدونکي د رایه ورکولو په یو مرکز کې ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابات عادلانه نه دي. دا مسله سل په سلو کې روښانه ده. دوی متحده روسیه به په هر صورت دغه انتخابات وګټي. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیې په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړی هم ترسره کیږي. دا له هغې راهیسې چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین دغه ټاپو وزمه له روسیې سره ملحق کړه په سیمه کې لومړی ځلي انتخابات دي. د مخکنیو دوو انتخاباتو خلاف د دوما نیمایي څوکیو ته به د ملي ګوندونو د لس په اساس کسان غوره کیږي او د 225 نورو څوکیو لپاره به په ځانګړو سیمو کې انتخابات کیږي. د هغو سرویګانو له مخې چې په وروستیو اونیو کې په روسیه کې ترسره شوي په سلو کې شاوخوا نیمایي رایه ورکوونکي به د کرملین پلوي د متحدې روسیې ګوند ملاتړ وکړي. دا به د دې ګوند لپاره کافي وي چې په دوما کې خپل غوڅ اکثریت وساتي. یو ایرانی بایسکل زغلوونکی د ریو د جنیرو د پارالمپیک د بایسکل زغلولو په یوه مسابقه کې په یوه پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو. د پارالمپیک تنظیموونکي کمیټې دغه ایرانی 28 کلن سرفراز بهمن ګلبار نژاد یاد کړی او ویلي دي چې هغه پر لاره له ټکر وروسته له یوې غونډۍ لاندې ولوید او غاړه ژوبله شوه. تنظیموونکو ویلي هغه ته د پیښې په ځای کې لومړني روغتیایي خدمات رسیدلي او وروسته د ریو د جنیرو یوه روغتون ته انتقال شو. د پارالمپیک دغه کمیټې ویلي چې هغه له انرژي او مینې ډک داسې یو لوبغاړی و چې هڅه کوله د ایران نوم لوړ کړي او په دې لاره کې خپل ژوند ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د هغه پر مړینې ژور خپګان څرګند کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
دا هم د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.8 د هرات او کندهار د هوا د حالات اټکل یو شان دی د تودوخې لوړه درجه په کې 13.9 په غزنی کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.24 بامیان اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.6 په مزار شریف کې اسمان شیند تو دوه خل وړ درجه 22.44 په جلال آباد کې اسمان شیند تو دوه خل وړ درجه 3 او 29 فیض آباد کې اسمان شیند تو دوه خل وړ درجه 3.1 او په گردیز کې اسمان شین د تو دوه خل وړ درجه 22.2
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چا درسې دی azadiradio.com azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې
د
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دې ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه میکنیم میشه در حدود 71 واقع دیم.
په دوهم نیمه کې د ورکوشو عزیزانو پروګرام اوري که تر پای را سره ملتیا وکړي. د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمي ارنن په دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خبرو دواړو لوري باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي که چیرې دغه بهیر په بریالیتوب سره ترسره نه شي نو نورې ډلې به هم حکومت سره د خبرو لپاره زړه ښه نه کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د خبرو نه د ملاتړ تر څنګ له حکومت غواړي چې له دغه بهیر سره مخالف کسان خلکو ته وروپیژني. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل چې د خبرو دواړه لوري هم باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو او کنه مخالفت نو دا یو پروسه ده دواړه لوري په کار دي او چرته نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لار یو کوشش تا ده چې څومره چې ضرور شي خاله.
تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې له خبرو ملاتړ څرګند او ټینګار وکړ چې دغه بهیر ژر تر ژره عملي شي. سمو د مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي ول چې د تفاهم لیک سند وروسته شوی دی خو د حکومت د یو اړخت مخالفت له وجې لاسلیک ځنډول شوی دی. که څه هم ولسمشر ماڼۍ د مشرانو جرګې د رئیس د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني. ولسمشر غنی وویل که خنډ رامنځته شي نو د ده مسؤلیت دی چې جریان له خلکو سره شریک کړي او له هغوی وغواړي چې د سولې لپاره یوه لیکه شي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران هم حکومت سره د حزب اسلامي د سولې له خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ټینګار کوي که دا بهیر بریالی نه شي له نورو ډلو سره به هم خبرې ستونزمنې وي. سناتور محمد حسن هوتک په همدې اړه: زه دا وایم
که دغه پروسه ناکام شي بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا نورو ډلو ته بیا څنګه وایي تاسو راسه
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي سره وروستی شوی تفاهم لیک به تر راتلونکو دوه ورځو پورې لاسلیک شي. که څه هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه د خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي خو یو شمیر سناتوران وایي چې د یاد تفاهم لیک لاسلیک د دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او د نورو مخالفو ډلو د هڅونې لامل هم کیدای شي.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کابل چاپ ورځپاڼو هم په همدې اړه لیکنې او تبصرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو شمیر غړو په حواله لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په وکړه لیک کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. ویسا په خپل دغه مطلب کې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له قوله لیکلي چې کارونه روان دي او ښایي تر څو ورځو پورې دغه وکړل دي کلاستیک شي. ویسا په خپل دغه مطلب کې دغه شان د ولسی جرګې د یو غړي نذیر احمد احمد زیله قوله لیکلي چې په دې برخه کې ځنډ هیڅ چا په ګټه نه دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې ټول خنډونه له منځه یوسي. هیواد دولتی ورځپاڼې د یو شمیر سیاسي شنونکو په حواله په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د بریالیتوب د افغان طالبانو په ګډون د نورو سخت دریځو وسلوالو مخالفینو پر روحیې هم مثبت اغیز وکړي او له حکومت سره به د سولې د خبرو پیل کېدو ته وهڅوي. هیواد په دې اړه وړاندې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین د دایمي استازي مرستیال هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه لیک ځنډ د خلکو د غبرګون لامل شوی او خلک اندېښمن دي او پوښتي چې د اسلامي حزب سره د سولې پر وړاندې اصلي خنډ څه دی، ولې هوکړه لیک نه لاسلیک کیږي، څوک د دغه هوکړه لیک مخالفت کوي او ولې کوي. حکومت لا هم دغه پوښتنو ته ځواب نه وایي، کله تخنیکي ستونزې پلمه کوي او کله بیا وایي چې ژر به دغه کار وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دا یو ځواب هم سم نه دی، خلک باید پوه شي چې د سولې هوکړه لیک ولې نه لاسلیک کیږي. خو سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د داسې وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي چې جمعیت ډله او یو شمیر کابل میشتي حزبیان په ښکاره د دغې هوکړې ملاتړ او په پټه مخالفت کوي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي چې دغه ډلې په خپلو کې پټې غونډې کوي او د حکمتیار د راتګ مخه نیسي. خو د سرچینې په حواله په مطلب کې راغلي چې ولسمشر یو کمیسیون ټاکلی چې کابل ته د حکمتیار د راتګ چارې تنظیم کړي چې مشري هم خپله کوي.
درنو اوریدونکو، بیا هم د سولې موضوع. د افغانستان اجرایی ریاستوی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ورسته شوی او ډیر ژر به د سولې عالی شورا په دې اړه جزئیات ورکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ورسته شوی. همدا مهال را سره د اجرایی ریاست یو بل مرستیال ویان امید د ټلیفون په لیکه ده، نن ورځ په دې اړه غونډه جوړه شوې و. امید جان، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې وروستۍ څه پریکړې وشوې په دې اړه. بلې، د مخه غورې په دې اړه مندې نن یو غونډه جوړه شوې په اجرایی ریاست کې، که د دې تفاهم لیک د وروستۍ کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه پریکړې پکې وشوې.
سلام در خدمت شما بینندگان محترم. صلح خیر است، صلح هم الهی است. حکومت افغانستان همیشه تلاش کرده که همیشه از گروه‌های تروریستی و دست‌افکن دعوت کرده که پروسه صلح بپیونده. متاسفانه جنگ در افغانستان برای حکومت و مردم افغانستان تخمین شده. ای آخر مشاهده پذیرفتن حزب اسلامی به شورای عالی صلح هستیم و قیافت اجرایه برای پختگی این تصمیم چند روز را مهلت گرفته بود تا یکی با بزرگان و شخصیت ها متنفذین کشور و اقشار مختلف تا یعنی مشوره صورت بگیره. این مشوره ها نهایی شده و ما از پذیرفتن حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال میکنیم و این که مربوط شورای عالی صلح میشه بعد از اینکه چه وقت اینا رسما اعلام میکنن و رسما حزب اسلامی در پروسه صلح میپیونده.
میسن صاحب، مخکې د اجرایی ریاست یو بل مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن په دې اړه باندې یو غونډه جوړه شوې، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی او په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه وسوه. که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ دې پریکړې وروستۍ جزئیات څه وو؟
مثلا شما خوب ندارم
په ډیره بخنه سره چې د ټلیفون لیکه پریس ولا وس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي، خو په دې وروستیو کې د دې ناروغي مثبتې پیښې څه باندې اویو ته رسېدلې دي. د دغه وزارت چارواکي دا هم وایي چې یا د ناروغۍ په جدي توګه کنټرول شوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. دا موضوع به وروسته راواخلو، خو اوس هم راځو یو دې ته بلې ورته موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم د کابل په نن په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نمانځه غونډه په مراسمو کې وویل چې اکثر هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خپګان اخته وي. په دې اړه سباون کاکړ راپور لري.
د
د عامه روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاری او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځانوژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامه روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسم کې وویل، سره له دې چې د عامه روغتیا وزارت د ځانوژنو د پیښو په اړه کار شمیره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تصمیمات دا ښیي چې په هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې ډېر والی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ دورف او عناناتو له کبله د ځانوژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نه داره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولی او نه غواړي چې د ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسی وکړي. زیاتره وخت دغه سی پی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوزیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره ساکل ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بیلابیل عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ، د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم، اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوی ارقام کې ویل شوی چې هر کال یو میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم لا بیا او کلن څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم یو بل روغتیایي موضوع. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت زیات دی چې په دې وروستیو کې د دغه ناروغي مثبتې پیښې زیاتې سوې دي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې یا د ناروغي په جدي توګه کنټرول سوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر نیولي چې څاروي لرونکي سیمې سروې او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغي اخته 5 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت راپور لمخې په افغانستان کې تر اوسه 21 کسان په دغه ناروغي اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي ک په دې ناروغي اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي، ناروغي د درملنې وړ ده. خاغلی نعیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغي د روسي راپور په اړه ازادي رادیو ته وویل،
ارقام جدید شه د گزارشات را کوم دارې
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو. دوه پیخي په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې سب شوې دي. په خوا تر دې شپږ پیته پیخي وي چې له دغه 15 پیخو سره یو بیا کیږي. دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه راغیدل.
د
عامه روغتیا وزارت معلوماتو لمخې د کانګو د ناروغي مثبت پیخي په دیروسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل، د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ همداو سرویس لرو. دوه ناروغان همداو بستر دي چې روغتیایي وضعیت ښه دی. لکه نری رن چې تداوي کیږي د دغه ناروغي درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي رادیو ته وویل، تدابیر نیولي چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ پاکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پایل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي، وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د فرا ولایت چارواکي وای چې په دې وروستیو کې د نامنه یو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانی او ایجادول دي. دوی وای چې د سیمه استخبارات نه غواړي چې په فرا ولایت کې ستر پروژې لکه د بخش آباد بند پلیسي نو ځکه نامنه زیاته کړي. نور حل زمونږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایتي چارواکي وای په دغه ولایت کې وروستي نامنوي لامل دین لوی پروژې او په خاص ډول د فرا ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده. د فرا والی محمد آصف ننګ وای چې د سیمه استخبارات په دغه نامنوي کې لاس لري او نه غواړي چې فرا ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي. د فرا د والی په خبره د ټاپي چابهار بندر او بخش آباد د بند راول غستري پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمه استخباراتو پام ځان ته اړولې دي. د فرا والی د خبرې په یوې لوی غونډه کې وکړي خو هغه د کوم مشخص واد نوم وان نخست. د فرا والی له ټولو فرای اوسیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا جنگ اساسي دلیل کچر عملیات زیات میشه دلیل شوازی است. سه چهار پروژه است، بخصوص از وقتی که بند بخش آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق داره. کلا پروژه سو اما عملی نسو. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فرا دی نامنه و دی ورسته و نامنه و عمده دلیل بند بخش آباد ده.
لبلی خو په فرا ولایت کې مدني فعالان هم تر وی اندازې د گاونډي هوادونو د مداخلي خبره د بخش آباد د بند په کار کې تاییدوي. عبدالرحمن ژوندۍ په فرا ولایت کې وتن مدني فعال وای چې گاونډي هوادونو په خاص ډول ایران تل نه دی غوړسي چې بخش آباد بند ورغول شي. د ژوندۍ په خبره کې څه هم نامي د سترو پروژو سره څنګه تړاو لري خو بیا هم باید ولایتي چارواکي د امنیت تضمین لپاره ستر ګامونه واخلي. دغه خبره د بخش آباد د بند پروژې د رغونې څخه د فرا ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیز رئیس په افغانستان کې مداخله روانه دي. د لیري او نږدې مملکو گاونډي مملکتونو او نور مملک به لاسوهنه لري. په مجموع کې هغه څه چې افغانستان مودي ته ګټه رسې دي خپل مداخله کوي. روان حالت چې موږ ګورو تفتریخوالی دي، جګړې دي. نو بیا ویل چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته، په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نسته، ولې هلته دا تفتریخوالی روان دی؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق اوسي او د کار په شروع کولو کې ټول فراهي ولس ورسره همکار دی. دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فرا لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده.
که څه هم په دې وروستیو کې ځینو سترو پروژو لکه ټاپي، د چابهار بندر او د بخش آباد بند د فرا ولایت د اوسیدونکو هیلې غوړولې وي، خو د وروستیو نامنو یو بیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي نو دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم کندوز ولایت زو د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. په دې اړه نور معلومات له کندوزه د اجمل ارن په راپور کې.
د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندوز ولایت قلعه زال ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي. د قلعه زال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د قلعه زال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي. ښاغلی سعیدی زیاتوي
مردم قلعه زال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت هم
د قلعه زال ولسوالۍ خلک له امنیتي ځواکونو سره ښه همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلي د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزه نه لرو خو د قلعه زال په سیمه کې یوه اندازه ستونزې شته دي.
همو یک سلسله مشکلات در سایه قلعه زال در غربي ولسوالۍ داره.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړی لیوا قومندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د نوموړې ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړې دي. ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري.
استحکامات بسیار قوي صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم به اردو ملی هم به پولیس.
موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري. بلخوا د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي بیاوی چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي روزی بای په دې اړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
دښمن خو تنه یا قلعهزال مخالف نیستن، تر سر تر افغانستان مخالف هستن.
طالبان یوازې د قلعهزال ولسوالۍ دښمنان نه دي، بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي، ځکه طالبان پلونه خرابوي، ښوونځي ویجاړوي، خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکاره کارونه کوي. د یادونې ده چې د قلعهزال ولسوالۍ مرکز د اقتیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو یوولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو د دې ولسوالۍ د قلعهزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردي سټوډیو ته راغلی ده او د دې مهال لن خبرونه درته اوروي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه نهایي شوې او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري، د اندېښنې پر ځای د افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. د افغانستان اجرایه ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالند هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. په بلخ ولایت کې یو کس خپله کوژدنه او خواښي وژلې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې پر یوې پوځي اډې د هغه حمله د عملانو د مجازاتو شمنه وکړه چې د کرکه پارونکې او بزدلانه بللې. روسیا وایي د سوریه پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایی بمباري د جنایي تیروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو ترمنځ یو وابه. د روسیې د 455 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لری ختیځ کې پیل شوی. دا ښکاری چې په دغه انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسی جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. او یو ایرانی بایسکل ځغلونکی د ریډیو چین رو د پار اولمپیک د بایسکل ځغلولو په یو مسابقه کې په یو پیخه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو.
مرزی احمدزی سپورتی خبرونه چمتو کړي چې په ګډه یې اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه دوستانه سیالۍ کې د هند سیمه ایزو لوبډلو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسل عزیز الله فضلی نن آزادي راډیو سره په خبرو کې ویل تمه نن شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درېمه دوستانه سیالۍ د هند له سیمه ایزو لوبډلو سره وشي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف د بنګله دېش د ملي لوبډلې سره د نړیوالو سیالۍ لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې چمتووالی دی. د ښاغلی فضلی په خبره په لومړۍ سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې هدف وکړ چې د هند سیمه ایزو لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 215 منډې هدف جوړ کړ. د غرس په دوهمه 500 سیالۍ کې هند د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 209 د افغانستان د لوبډلې لپاره هدف تعین کړ چې افغان لوبغاړو په 340 اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوستانه او تمریناتي کمپ د سیالۍ د کندهار د فوټبال ټیم په یو دوستانه سیالۍ کې د بغلان د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د بغلان د بدني روزنې رئیس احمد شاه مومنی نن آزادي راډیو سره په خبرو کې ویل د کندهار د اتحاد د فوټبال لوبډلې سلور دیو پر وړاندې د بغلان د ارمان فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. ښاغلی مومنی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ: نوموړي ویل د دغو سیالۍ هدف د بغلان او کندهار د لوبغاړو ترمنځ د روابطو جوړول دي. د ښاغلی مومنی د معلوماتو له مخې
مخه دغه سیالۍ پرون مازدیګر پای ته ورسیده. او د هسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د لګانس فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم 15-1 پر وړاندې د لګانس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز ټاکل شوی د اروپا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ویاریال ټیم د ریال سوسیداد له ټیم سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د خبرونو پای
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی چې که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي که څه هم په دې اړه څه ونه ویل، له پاکستان سره د ترانزیټ په برخه کې ستونزې حل شوي او کنه خو تاکید کوي چې افغانستان اوس د پاکستان بدیل لارې هم لري. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر غني د هغه اعلان په برخه کې عملي اقدامات سوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به پاکستاني لاریو ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه ورنه کړي.
مونږ هغه ولسمشر هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږي او نخلېږي.
قوقندي صاحب، کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوي دي او کله هم ستونزې شته دي؟
خبره ده مون هدف می دا و چې باید دا استونز را حوار شده نه بعد چې هر څوک زمون د صادرات د ترانزیت او د تجارت په مخ کې استونز را حواره مونږ هم کولای شي چې بل مثل اقدام وکړو او د غوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان لپاره نه اجازه باور نکړو.
اوس دغه مشکل شته کال شوې د قوقندي صاحب.
خب مغوار چې سل په سل حل شي او ولسمشر په هندستان کې هم ویل چې مونږ دغه طرفدار یو چې په دې دوه تړون کې افغانستان میگی هندستان هم شامل شی او مونږ باید خپل کالیو د پاکستان لاله هندستان ته او د هندستان کالیو چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان لاله د پاکستان کالیو تاجکستان او ازبکستان منځنۍ آسیا کې او د هغه شی مونږ فقط زمونږ هدف داده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوه فصل را رسیدي یا یو مشخص سیزن را رسیدي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکي کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمون پالیسی، زمون هدف، زمون سیاست دا دی چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمون تجارت او ترانزیت ټول غوندې سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مون اوس په یو لار کې محدود نه یو. زمون سیاست دا دی چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هیواد مونږ ته ستونزه جوړي مون کولای شو چې عمل
قوقندي صاحب، مخکینی پوښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملي کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوې ده په دغه رابطه باندې مشخصه؟
نه، مونږ فقط هر هیواد که پاکستانی که بل هیواد که مونږ ته هغه درست پالیسی ونه لري، درست سیاست ونه لري، مونږ کولای شو چې اقدام بالمثل وشو. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هیواد یو او دا ظرفیت هم لري او دا کار کولای شو.
تر اوسه مو یعنی اقدام نه ده کړی، په هغې تصمیم ته مصمم یاستئ خو اقدام مو نه ده کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر هیواد وي چې زمونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواروي مونږ هم اقدام بالمثل کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. او اوس هم ور رسیدلې د ورکو شوو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان الله امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، خپل تلیفوني پیغامونه لاند وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی، د دوی په هکله معلومات لري. د پروګرام په ترڅ کې به یې واورئ. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو، بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یوه ګران ورور مونږ ته رالېږلی دی، او د یوه ورک شوي کس په هکله چې ابراهیم نومیږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا پیغام پرېږدم. پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر ده، تقریبا چې 14-19 کاله عمر لري، او نوم یې ابراهیم خو ده. او کله وایي چې زه د پغمان یم، کله وایي چې د پروان یم، همدغسې جا وایي. کله وایي چې زه قومندان یم، او کله وایي چې امیر یم، کله وایي چې بادشاه یم. خو ګډې وړې خبرې کوي، داسې سم ځای معلومیږي نه. خو د په وینا باندې ده ویل چې زما نوم ابراهیم ده، او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده، او د افغانستان بیرغ غوندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده. که چېرته دا د چا دوست وي، څوک پې معلومات لري، خو دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووي. 0 8 10 40 40 6 نمبر یو ځل بیا تکراروم. 0 8 10 40 40 6
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او ویل دی چې د سراج الدین پاکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. اول به د پیغام واورو، ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
السلام علیکم. مونږ سره د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډۍ مونږ سره د 15 کاله کېږي. 40 مونږ سره دی چې چاش څوک پیدا شوه، ماماګانې خورینې وي، تره زامنې وي، ورونه وي. په دې نمبر باندې مونږ سره شمیره ټینګه کوي. 15 کاله کېږي، 15 یو که 15 کاله کېږي چې مونږ سره دی. نو والا بس مونږ سره اړیکه ټینګه کوي د رات ته د ترغونډۍ.
ګرانو اوریدونکو، اوس به زه تاسو ته هغه شمیره ووایم چې دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه ده ویلي. د ده د تلیفون شمیره ده 0 8 2 4 8 8 1 2 6. د تلیفون شمیره به یو ربیا ووایم: 0 8 2 4 8 8 1 2 6. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ورسوالیم. زما یو ځای ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا تنظیم کاله یا شپږ کاله کېږي. زیات کم ورک شوی د کندهار او د ګلدک پر لویه لار باندې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورورته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته دې ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 او 1 5 2 9 8 3 9. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 او 1 5 2 9 8 3 9. وسلام به احترام تل سر سره په ژوندۍ بمې د ازادي راډیو یو جهانمنانه د ازادي راډیو سره چې زموږ پیغامونه ورشي. السلام علیکم.
زه محمد شپه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، 15 کاله کې سینه درک شوی دی. که چاته په زه په هکله کوم معلومات وي او یا ورته معلوم وي نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0 او 1 4 1 4 9 4 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران میزي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تن سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0 او 1 5 2 0 2 2 4 5. شمیره به یو ځل بیا ششایسته درته تکرار کړم. 0 او 1 5 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په هزار جوت کې کور و، بمعنی پشته دراب د هراتو په کلي کې کور دی، سیف الله نومیز دی، د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. زموږ څخه ورک ده او نادرکه دی. که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 او 1 0 2 2 8 8 9. بیا شماره تکراروم 0 او 1 0 2 2 8 8 9.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما خو قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کوره په هزار جوت کې و. پلار میزې د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. هر څوک چې په هغه کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 او 1 0 2 2 8 8 9. 0 او 1 0 2 2 8 8 9.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې و موږ ته زنګ ووهي. 0 او 1 5 2 0 2 2 4 5. یوه پله بیا خپله شمېره تکراروم. 0 او 1 5 2 0 2 2 4 5.
زه شر احمد کندهار. زما پلار تقریبا 15 میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی. په پښه معیوبه دی، عصبي تکلیف لري او غوږونه یې هم سریږي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم. په هلمند کښې پته لګېدلې ده خو بیا هم سړي وویل چې په هلمند کښې دی. سهار مې زما ورور لیدلی دی، بیا هم ادي پته لګېدلې ده هلمند کښې دی. د هلمند خلکو څخه زه په درنښت هیله کوم که هر چا بیا هم ولیدی په دغه ټلیفون شمېرو کښې تماس ونیسي. 0 او 1 2 8 2 8 4 1. یو ځل بیا 0 او 1 2 8 2 8 4 1. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان دا 10 کاله کېږي چې ورک دي. نومان یې دي رستم، ماسم، حسم، قاسم، قادر. یو ځل یې بیا تکراروم. رستم، رستم، ماسم، اسم، قاسم، قادر. د ټلیفون شمېره ده 0 او 1 2 8 8 3 4. 0 او 1 2 8 8 3 4. هر چا ته که د دې هکله معلومات وي په دا نمبر دی ټلیفون نه وو چې خپل سرنی دی تر لاسه کړی. و سلام
بارسس خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګوجین د کړی د نفرنی مې زما زما یو زوی دی د دوه کله کې چې ورک دی پر اوسه سلی اختر یو ارزنګ و نه دی ځایم نه دی شوملی هر سړی چې دا زما د زوی معلومات لري اسماعیل میزم د اسماعیل لري چې نوم اړول دی بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري که مړی که ژوندی که یو ځای بندې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0-2-4-0-5-8-2-9 بل شماره ده 0-9-4-0-8-3-1-8-4.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت نتعالی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زما یو د کاکا زوی دی 14 کال کېږي چې خامنې احسان الله دی د کرزي په اول کال ورک شوی دی بیا تر دننه پورې یې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان د حتی حقله معلومات وي دی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی زما خپله غږ اوري په هر نامه چې دی ورکیان کېږي ځکه دی خپل په نامه نه خبر. دا هر مسلمان ډور دا هیله کوم که د په حقله معلومات دی زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي ما ته دې معلومات راکړي 0-3-9-5-3-3-3 یره ځل بیا تکرارم 0-3-9-3-9-3-2-2 تاسو نه ډیره مننه دا دې اپ ډی زموږ د واکښو باندې
نانو مدم خان د کندهار د ولایت کې د زینم نور ولادي چورک تیش پښ کال کیږي د ایمن په ولایت چورک کې هغه ور دین اعلان کی راته او زموږ سره راځره د پټور خان کې دی او په شپږو بجو سره خبر کی بارے خطا استم دول په تلیفون در کوم د نه راو کی بارے په شپږو بجو ما ور وکی ما چور وکی تلیفون نه پورته کوي خطا باندې یو ځما سره دی بل ځما سره دی د خدای د فار د ازادي د رادیو ته زدایي له کومه خطا باسي زما وین راشي د شي ټلیفون شماره د سترګې د ټلیفون شماره د 0-1-0-1-1-4-5-9-4-5-9-4-1-0-1-4-5-9. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم. زما نوم محمد دی د کندهار ولایت له سای سره په تماس کېم. بارې زما یو ورور دی چې تقریبا 24 کال عمر لري. 42 کال رئیس سره نادره کدی نو امن میا ستار دی او په مشوره په اړیدې د 24 کال دی چې چیرې هر مسلمان ورته په د اصلې ور معلوم دی چې چیرې یو ځای یا بنجی یا د ځای نو چې ما سره پرداښه د خپل شمیر باندې تماس ونیو 0-2-2-4-5-0-2-2-4-5.
السلام علیکم. زه مرزا محمد یم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی. نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کی کچیر زما ورور زما आवाज اوري ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0-3-2-5-9-2-1-0 یو ځل بیا وړاندې کوم 0-3-2-5-9-2-1-0 د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. السلام.
سلام علیکم. اسمت قائم د کندهار ولایت پنځوي دوه سالي سره تاسو په سره په تماس کې یم. ما یو ورور دی د یعقوب په نامه دی. اته کال کې شنه دره کوي هر مسلمان ورور کې یا ایدلې یا څوک معلومات لري یا د خپل ځما आवाज اوري په دغه تلیفون شمیرې ما ته زنګ ووي 0-0-2-0-1-2-3-3.
السلام علیکم. بشیر لال خبر کوم. لغمان ولایت کرغی ولسوالی مشالی کمر شهیدانو کلینا. زما دی تر زوی دا تاجی گل د پلار نوم یې محمد عید نن نه څلور ورځې مخکې نه درکه شوی ده او رواني عصابي تکلیف هم لري او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې موږ سره په دیو شمارو موږ ته تماس راشي شپر واویا درې دېرش درې اویا اته سوه شپږ نوي صفر اووه اووه درې درې اووه درې اته نه شپږ مننه د ازادۍ راډیو نه د خدای په امان.
الو السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ بیداره یاست؟ بله، زما ورور دغه دوه کاله کېږي چې ورک دی. زما نوم محمد دی او د ده نوم عبدالستار دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، د مشر ورور نوم یې عبدالجبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباری دی. که چېرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه پیسو کې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما ته ټلیفون وکړي. صفر اویا دوجی دوه چا دوجیش شپږ، یو ځل بیا شمېره تکراروم. صفر اویا دوجیش شپږ او دوجیش دوه چا دوجیش شپږ. وسلام.
زه میرزا محمد د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کېږي نادره کدی، نو موږ ته هیڅ معلومات نشته. زه د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما لمبر نشر کړي چې دی که چیرې دا لمبر واورې دی بیا موږ ته زنګ وي. صفر اووه صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. وسلام.
زه هدایت الله یم د کندهار ولایت تاسو په تماس کې یم. زموږ یو دوست په کندهار ولایت کې ورک شوی دی. د هر مسلمان ورور سره کچیرې دی ورسره یو خاطه تللی، نو د هغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی زموږ سره په دغه شمېره یو ځای کړي. صفر اویا شل څلوېښت درویشت شپږ، چې د پورې شمېره یو ځل بیا صفر اویا شل څلوېښت
مال زابل ولایت څخه اړیکه دي. نو یې د نوم یې دولت خان دی، د پلار نوم یې جلال خان دی. زما یو ورور دی پنځه کلو دی ورکشوی دی، دوه کاله کېږي ورور ته هېڅ څرک نه معلومېږي. هېڅ مرته نه ده معلوم کار چا پیدا کړی په دغه ښکاره چې زما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه درې زره یو اچا
نور خلق ته معلومات لطفاً ما ته پر صفر اووه سوه شپږ نوي څلور څلوېښت دولس ټلیفون شمېرې باندې تماس ونیسي. ډېر به دین خوشحاله یو. خدای دې آباد ولري. ژوندۍ دې ازادۍ راډیو.
زما نوم ارون دی د خیوې ولسوالۍ د عبدالخیل د کلي نه. زما یو ورور ورک دی، دا اووه کاله کېږي چې د کوره وتلی دی او یو مې ورسره خوریا دی. که هر چاته په دې باره کې معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. صفر اته اویا اووه نیم سوه یو نوي شپږ نوي. مننه. ازادۍ راډیو زنده.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.